زیاد است که
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه په افغانستان کې وخت د مازیګر څلور بجې دي نن چهارشنبه د کب اوله نیټه و تاسو زموږ د ازادي رادیو نه اوري په موخه د دې سات خبرونه ده د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل خو ویل شو په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړي د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې لاره وسني نظام لمنځه یوسي د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد هم پرون په امریکا کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او د سیسه جوړونکو وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراری او بیګټی دي دا غونډه بنن هم دوام وکړي پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی دی دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې ده د خبر پاڼې لمخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د اخراجیدونکو په ډله کې دي په خبر پاڼه کې راغلي چې د اخراج لړۍ ونږدې راتلونکي کې له اسلام آباد او پنڈی څخه پیلېږي او بیا په ټول پاکستان کې غځي اسلام آباد کې طالب ډیپلوماټانو ویلي چې دوی د پاکستان د دغه سملاسي پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده پرون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د پاکستان چارواکو په حواله وویل ټول افغانان پرته له هغه چې معتبر ویزې لري د 2015 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووځي هغه افغانان چې دریمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي د مارستر یو دیرشمې پورې پاکستان کې د اوسېدو وخت ورته ورکړل شوی دی د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنۍ او چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي د پاکستان بهرنۍ چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده خبر پاڼه کې راغلي چې ملګرو ملتونو باید افغانستان کې دننه او دغه راس هغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته ګواښ پیښوي خبر پاڼه کې د کومې ترهګرې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی خو اسلام آباد پخوا هم ویلي وو چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي فلسطینی حماس د لوی د روان شنبه په ورځ بشپک تنه ژوندۍ اسرایلی ارغمل خوشی کړی او سبا پنځ شنبه بعد د سلور و نور مړی اسرایل ته وسپاري حماس د اعلان ظاهرا د اسرایل د هغه اقدام په خبرګون کې کړی چې ویجاړ شوی غزه ته د خوځم دستګونځایونو او ساختماني تجهیزاتو دستولو اجازه ورکړی ده د کسان وروستي اسرایلی ارغمل دی چې د غزه د وربند په لومړی پړاو او د اسرایل په زندانونو کې د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي او د چمپیونز ټرافي لوبلړۍ نن د فبروري 19 د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شو په لومړۍ لوبه کې کوربا پاکستان او نیوزیلند سره مخامخ کیږي د نننۍ لوبې پچا پاکستان وګټله او د توپ چونې یا باولینګ پریکړه یې کړې ده افغانستان په دې لړۍ کې د لومړي ځل لپاره برخه اخلي او د جنوبي افریقا انګلستان او استرالیا له ځواکمنو لوبډلو سره په بي ګروپ کې لوبېږي بیا هم سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته سها که د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ ستاسو سره کلی کوم په کابل کې یو ځل بیا د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د استعفا غنګوسې خبرې شوې دي په دې اړه وړاندې په خبرونو کې جزئیات درته لرو مرکه هم په دې اړه لرو او د دې ترڅنګ د ویانا غونډې په اړه هم تازه جزئیات دي تاسو سره به شریکو او ترڅنګ د کرکټ په اړه تازه جزئیات هم مه هیروئ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زمونږ خبري ټولګه ته بیا هم خراغ لاست پایل کوو. د نن ورځې په راپورونو کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د هغه دریز له امله د طالبانو د کابینې ډېری وزیران خوابه دیدي او ویل کېږي چې استعفاوې هم ورکړې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اندرا سره په سټوډیو کې د جزئیات بل هغې واورو.
مننه فرشته جانې. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د هغه د دریز له امله د هغه طالب مشرانو شمیر په زیاتېدو دی چې د دغه پریکړو باندې خوابدي دي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدي هغه مهال زیاته ولنی شو چې ملا هیبت الله خونزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه له هیواد د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د سچینې دا مول چې په وروستیو کې ځینو نورو مهمو وزیرانو هم استعفاوې ورکړې دي چې د دوی د مشر لخوا قبول شوي نه دي. په دوی کې یو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي دی چې هغه ته منسوب یو غږ د طالبانو په خپل منځي واتس اپ ګروپونو کې خپور شوی. دی وایي چې استعفا یې نه ده منل شوی، که څه هم شرعي نه دی ویلي چې ګوندې د امیرالمومنین له پریکړو سره یې د اختلاف له کبله استعفا ورکړي او ځینې نور اداري لاملونه یې په دغه غږ کې څرګندېږي. خو ویل کېږي چې ښاغلی شرعي دوه اونۍ کېږي چې له کابله وتلی دی او د راپورونو له مخې په دوبۍ کې میشت دی. د طالبانو د کورنیو چار وزیر سراج الدین حقانی هم له څو اونیو رئیس له هیواد وتلی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اونۍ وړاندې د تلونی اوس خصوصي تلویزیون سره مرکه کې دعا وکړه چې نوموړی بیرته هیواد ته ستون شوی، خو اوسني رپورټونه ښیي چې سراج الدین حقانی لا هم له هیواده بهر دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې وړاندې د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او تر اوسه یې بیرته کابل ته د ستنیدو په اړه ریپورټونه نه دي ورکړل شوي. په کابل کې د طالبانو د سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته دا هم ویل دا مهال ډیر نور وزیران او مهم مسؤلان هم په دې فکر کې دي چې په نږدې ورځو کې د دغه اختلافاتو له کبله خپلې دندې پرېږدي. د سرچینې په وینا دوی په دې باور دي چې مشر له خپلو پریکړو لاس نه اخلي او ولس او د امارت په لیکو کې دننه خلک د مایوسۍ اخري حد ته رسېدلي. سرچینې همدارنګه وویل چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او رئیس الوزرا محمد حسن اخون هم طالبانو مشر ته استعفاوې ورکړي خو منل شوي نه دي. طالبانو که څه هم د دغه استعفاو په اړه او د دغه خوابدۍ د زیاتېدو خبره په دینه مخکې هم رد کړې ده، خو په وروستیو کې چې په دقیقه توګه په کابل کې د طالب یوې سرچینې ازادۍ راډیو وپوښتل چې آیا د وزیرانو د خوابدۍ او د استعفاو خبره سمه ده، د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، په لنډه توګه په لنډ ځواب کې ازادۍ راډیو ته وویل چې نه، دا خبرونه درست نه دي. طالبان کلونه د نړۍ په وړاندې ځان یو موټی خودلی دی او د خپل تحریک دننه اختلافات پټ ساتلي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې ترمنځ اوس اختلافات هغه حد ته رسېدلي چې نورې د دوی لپاره پټول ممکن نه دي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا د نننی اختلافات ښایي تاوتریخوالي ته ورسیږي او د دې احتمال هم شته چې طالبان په خپلو کې پاخو ډب واوړي.
اجمل اندو چې په افغانستان کې د طالب چارواکو ترمنځ د وروستي اختلافاتو په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړو. په همدې اړه را سره افغان ژورنالیست او سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزای صاحب د ټلیفون په لیکه کې د فکر کوم د هغوی اړیکه پرې شوې ده. ورزو یو لنډ دمې ته بیرته د راګرځو او ښاغلي یوسفزي سره به خبرې وکړو. د خبرونه وړاندې په خبرونه کې تاسو نور راپورونه هم را سره اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته دي. موږ کوشش کوو، تخنیکي همکار کوشش کوي چې له ښاغلي سمی یوسفزي سره اړیکه وصله کړي. هغوی سره اړیکه زمونږ وصله شوه، په دې اړه به د هغې نه هم تازه جزئیات واخلو. تاسو یو لنډه دمه وکړئ، بیرته راګرځو خبرونې ته.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سلامونه یوسف زای صاحب، تاسو په سټوډیو کې موږ سره واصل یاست. ډیره مننه چې بلنه مو منله. کا دغه ورستی پاره ورستی معلومات موږ ترا کې دغه ورستی راپور راغلی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ اختلافات زیات شوی دی، او دغه اختلافات په ترڅ کې ځینی وزیران ویل کېږي چې دوی استعفا ورکړي او د دوی استعفا هم نه ده منل شوی. په دغه اړه تاسو څه معلومات لرئ که موږ سره شریک کړئ؟
ډېره مننه. د څه وخت نه داسې اوازې دي چې په کابل کې کومه د طالبانو اداره ده، د دوی وزیران د مختلفو طریقو نه غواړي د طالبانو په عمومي مشر باندې فشار واچوي، تر څو دا د حمل د لومړۍ نیټې نه چې یو ستم د مارچ کېږي داسې فرمانونه چې هغه معنی دي مکاتب و د نجونو سوي دي او طالبانو ته نور مشکلات زیږولي دي، حکومت یې له انزوا سره مخامخ کړی ده. دوی دغه ډول فشارونو دپاره دوی په غیر مستقیم ډول باندې کله د استفاغانو خبرې کوي، ځینې مشران یې له هېواد نه د باندې د احتجاج دپاره ولاړ شي. خو عملا زه فکر نه کوم چې ډېر وزیران دې ته حاضر شي چې استعفا ورکړي، ځکه چې ډېر داسې وزیران دي چې هغوی په خپله یعنی د حبیب الله دغه پریکړو سره ډېر مشکل نه لري، ځکه دوی خپله کورنۍ او نور خلک یې نه دي متاثره شوي. خو په مجموع کې داسې اوازې راځي، حتی ویل کېږي چې ملا حسن اخوند هم د وزیرانو تر فشار لاندې ده چې د شیخ حبیب الله اخوندزاده سره دغه مسائل په جدي ډول مطرح کی، تر څو د طالبانو حکومت یو رسمیت پیدا کی، اقتصاد بهتر شي، خلکو قرار له افغانستان ودری، د هرې ورځې په تیرېدو د طالبانو باندې شته خلکو یو اخلاقي فشار د هغه رقم شي. خو برحال تر اوسه پورې دا د اوازو تر حده دي چې یو شمېر وزیران استعفا ته حاضرېږي یا خپل خفګان ښیي.
یوسف زای صاحب، مونږ په دغه دانن مونږ د عدلیه وزارت وزیر د شرعي په نوم دغه د دې غاک مونږ درلوده چې د خپل دا خبره کړې و چې د استعفا ورکړي، د خو استعفا نه د منظور شوی. د طالبانو د حکومت د استعفا سیستم مونږ ته د داخل د طالبانو نه هم یو منبع دا ویل چې په اسلامي امارات او یا هم د طالبانو په حکومت کې د استعفا په نوم کوم څه نشته، دا دوی د استعفا کوم سیستم نه لري. دغه تر کومه حده تاسو ته د یو حکومت د پاره دغه لار تاسو ته څنګه بریښي چې آیا په یو حکومت کې چې یو څوک کار کوي، هیله ده یو څوک چې د یو حکومت د پاره کار کوي که هغه مخالفت ولري او یا هم ځینې شیان د هغوی د کړنو سره برابر نه وي، هغوی د اسلامي امارات او یا هم د طالبانو بانو د حکومت لاندې دوی نشي کوي چې استعفا ورکړي، دغه خبره تر کومه واقعیت لري؟
دقیقا د روبا خیم چې د طالبانو مشر ملا سراج کانی چې څو ونې وړاندې له شیخ حبیب الله سره د مجلس کړی، په هغه مجلس کې غوازی ویلی و چې که دغه حالت وي دغه حالت کې زه په دې نظام کې کار نشم کولی، یعنی یو فاصله اخلم. نو فلحال داسې ده چې ځینې مشران فاصله اخلي، چونکه طالبان یو سیاسي ګوند نه ده، دا یو ډله ده، یو جنګي ډله ده، دوی دننه دي استعفا او دغه ډول یا د یو ګروپ جوړېدل تر څو هغه نور مشرانو ته مشوره ورکړي، هغه په ډېر عام نه ده، ډېره بخښنه غواړم. نو له دې امله دا مسایل نشته، خو دا امکان لري چې ځینې وزیران د دغه حالت نه نور ډېر تنګ شوي او غواړي چې استعفا ورکړي.
ډېره زیاته مننه یوسف زای صاحب. دغه مخالفتونه آیا د دې پیل نه کیږي په د طالبانو د لیکو په منځ کې او یا هم د حکومت په سطحه د اختلافاتو دغه پایله د جدایي او یا هم د دوی د حکومت د پرزیدلو یو شروع نه ده؟
زه فکر کوم چې د نننه د سختدریزي ډلې قوي کیږي، لکه شیخ حبیب الله او ملا زاکر او صدر ابراهیم او ځینې نور کسان چې سختدریزه دي، او طالبان هم په یو مشکلات اړولې دي، افغانستان ملت یې مړولې ده. دا په مجموع کې دا ډلې قوي کیږي، خو په عین حال کې طالبانو نظام ضعیف کیږي، طالبانو د خلکو سره رابطه ضعیفه کیږي، فشارونه زیاتیږي. نو زه اوس هم فکر کوم چې طالبان اوس هم تر ډېره حده یو متحده ډله ځکه ده چې دوی کې داسې مشران شته چې هغه د خپل یو درلید ولري، د خپل یو سیاسي بصیرت دی ولري، ټول د یو فکر او د یو تعلیمی وړتیا خلک دي. له دې امله ډېر داسې نه لیدل کېږي چې په طالبانو کې دننه دي ځینې داسې کسان وي چې هغه دي واقعا غواړي چې دغه مسایل حل شي، خو د ملت فشار ورباندې زیات او د ملت فشار په مقابل کې هغه څوک چې په کابل کې دي هغوی ډېر تر فشار لاندې دي، ځکه چې هغوی روزانه د خلکو له چارو سره مخامخ دي، نړیوال سره مخامخ دي، او حبیب الله اخندزاده ورځ په ورځ مشکلات زیاتوي. دا اوس دومره مشکلات اضافه کړي دي چې وزارت دفاع خپلو جنګیالیو د ټریننګ لپاره یا د تعلیمي مراکزو لپاره د مرمیو ضرورت لري، هغه وزیر اختیار نه لري. په هفتو انتظار وي چې د شیخ حبیب الله اخندزاده له دفتر نه امر وشي بیا دوی مرمۍ ترلاسه کړي. همدا ډول خارجي سفرونو په اړه باندې دوی باید نوموړي د دفتر امر تر واخلي. حتی ډېر وخت داسې شوي دي چې ځینې خارجي وګړي یا خارجي ډیپلوماټان او مشران افغانستان ته سفر کول غواړي، دوی د شیخ حبیب الله اخندزاده نه د دفتر نه رهنمایي غواړي، امر غواړي. هغه بیا داسې وخوشي چې کله امر راځي هغه خارجي هیات بیرته اروپا یا امریکا او یا بل هیواد ته رسېدلي وي. له دې امله خلک د ټولو تنګیږي، بالخصوص د وزیرانو اختیارات ډېر له صفر سره مخامخ شوي دي. چا د تقرری امر نشي لرلای، د ولسوال نه نیولې تر عسکر نیولې تر مدیر ټول کندهار کنټرولېږي. نو له دې امله د وزیران احساس دا کوي چې د دوی صلاحیتونه یا رخصل شوي دي یا نو ورکول کیږي. نو زما په خیال یو احساس دی نارامي او ناراحتي د نوی دننه موجود ده، خو اوس هم زه فکر نه کوم چې په یو شیخ حبیب الله د خپل هغه موقف تبدیل کی، یا د میرمنو د تعلیم په اړه باندې یا نړیوالو ټولنې سره تعامل په اړه باندې یو مثبت اشاره ورکړي، او په دې حال کې دغه کړي ورځ په ورځ قوي کیږي. او
پایله به سي یوسف زای صاحب که په دې اړه راته وایي، څنګه چې مونږ ګورو د کله چې عباس ستانکزی بیرته راستون نه شو افغانستان ته او خپل مخالفت یې څرګند کړ، همداراز اوس ویل کېږي چې د کابینې ځینو غړو استعفا ورکړې ده، او کېدای شي دغه لړۍ لا هم زیاته شي او په مخالفتونو کې کسان زیات شي او غږ پورته کړي او یو جرأت ورکړي نورو ته. نو پایله به څه د طالبانو د حکومت لپاره او د هیبت الله لپاره؟
پایله به همدغه وي چې افغانستان به نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي، رژیم به کمزوری وي، یو ډله به پکې زیات واک اختیار لري، او په مجموع کې به ډېر ټول زیات اثرات افغانستان په خلکو باندې وي. خلک به نور هم له وطنه فرار کوي، خلک به نور هم له وطنه تښتي، اقتصاد به ضعیف کیږي، حکومت به د معاشونو د ورکولو توان نه لري، ځکه چې په دغه حالت باندې قدی روان وي. نو د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله ډېره په قوت سره روانه ده. دا چې اوس یو قوي مقاومت نشته، د دې وجه نه ده چې خلک طالبان نو ناراضي دي. دیو جدا ده چې مونږ یو ملي اجبان لرو، یو ملي مقاومت لرو، او خلک د جګړو ستړي شوي دي. او دا په دې معنی نه ده چې خلک د کینې ټول معنویت تر اخره خلاصو ورکنه. په خپل طالبان د لپاره بهترین لار ده د اوس هم چانس لري چې تغییر او تبديل راوړي، سختريزي پالیسی پری دي. کپټین نه دي، نو بیا ورس په تیریدو مشکلات زیاتیږي. هم دا اوس په وطن کې یو ډول ګنګ حالت ته اړ خلک دا فکر کوي چې دا نظام رنگیدو ته نږدې شوی ده. حال دا چې عملاً داسې نه لیدل کېږي دا نظام دوی دومره اسانه رنګ شي، خو خلک بے باوره دي. او له دې امله طالبان چې یو څه احساس لري، هغوی احساس والا طالبان د دغه حالت نه ډېر ځورېږي، او هغه چې احساس نه لري هغوی بیا د دې نه خوند اخلي چې دا مونږ یو اسلامي حکومت جوړ کړی ده، او که سبا هم دا حکومت له منځه ځي مونږ یې فروانه لرو.
ډېره زیاته مننه یوسف زای صاحب، کور ودان. خدای پامان.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
بیا هم ښه راغلاست زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. نن په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف او تیرو او جبهو دویمه وروستۍ ورځ ده. په دې ناسته کې د خبرو اترو موخه د افغانستان د راتلونکي په اړه د لارې نقشې برابرول او د طالبانو ضد ډلو د نظرونو توحیدول بلل شوي دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د آزادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد پرون دا ناسته ناکام او تکراري بللې او له ګډونوالو یې افغانستان ته د ورتګ او دوی سره د تعامل غوښتنه کړې ده. په همدې اړه فیروزه عزیزي را سره د تلیفون په لیکه وصله ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ډېره ښه راغلې. که د دغې غونډې په اړه تازه جزئیات ولرې نو زموږ اورېدونکو سره یې شریک کړئ. مننه.
مننه فرشته جانې. بلې، نن د دې ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. پرون د دغې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوهمه ورځ به، یعنی نن، د ناستې ګډونوال ګروپي بحثونه وکړي او په دې غونډه کې به پایلې سره روښانه کړي. اما ځینو رسنیو تازه چې داغو خبر اعلان په دې ناسته کې حضور لري، هغه راپورونه ورکړي دي چې د دې ناستې یا پټوله کې د دې ورځې په ترڅ کې په دغه غونډه کې یو خبري کانفرنس هم د دې غونډې ګډونوال ولري. د غونډې یو ګډونوال مشکور کابلي ازادي راډیو ته پرون ویلي و چې دوی د ویانا په دې پنځمه غونډه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې باندې کار کوي. که څه هم د دې نقشې یا تګلارې جزئیات لا څرګند نه دي، خو ښاغلي مشکور ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د دوی هدف په افغانستان کې د یو دیموکراتیک او ټول شموله حکومت جوړول دي. د ملي مقاومت په نوم جبهه مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود د یادې ناستې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی داسې یو طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده، خو د هم د طرحې جزئیات نه دي پټاګه کړي. د ښاغلي مسعود دا خبرې د افغانستان ملي مقاومت جبهه په خپل ایکس پاڼه خبره کړو ویډیوګانو کې راغلي دي. د ویانا د غونډې ګډونوال ویلي چې دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي او هدف یې دا دی چې طالبانو مخالفان ټول سره نظرونه واحد کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې لپاره د اوسنی نظام د منځ وړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداري هم ورکړه چې د طالبانو پر ضد به د دوی جګړیز فعالیتونه ډېر سي. د یادونې وړ ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهې وسلوال وخت نه وخت پر طالبانو د چریکي بریدونو اداوي کوي او دا هدا هم کوي چې د دوی دغه بریدونه مرګزوب له هم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د وی مخالفې ډلې مشر محمد یاسین زیا بیا ویلي چې دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي. د ښاغلي زیا د دې خبرو ویډیو هم د یادې جبهې پر ایکس پاڼ خبره سوې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پرون دوشنبه د فبروري په 13مه یې ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې د ویانا ناسته ناکامه وبلله او د دې ناستې له ګډونوالو یې وغوښتل چې افغانستان ته د ورستانه او له دوی سره د تعامل لار خپل کړي. مجاهد د دې ناستې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي بللي او وایي چې دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. د یادونې وړ ده چې د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. له دوی ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې غونډې د پرنسپونو او موخو د نه موافقت له امله په کې له ګډونه ډډه کړې. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنې دوه راهیسې پیل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي. فرشته جانې، که څه هم د نړیوالو تل په افغانستان کې پر ټولګډونه حکومت جوړولو ټینګار کړی او دا یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو مهم شرط بللی، خو طالبانو ویلي چې تیر سیاستوال ازمایل شوي څیرې دي او دوی په خپل حکومت کې ورته ځای نه ورکوي. بلې فرشته جانې،
ډېره زیاته مننه فیروزه عزیزي وه چې د ویانا د غونډې په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ظاهره په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ملامت کړی دی. دا چې څه ویلي دي په دې اړه حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر لدې کابله نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوښه پاتې کېدو له کابله یې شکایت کړی دی. ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واورېدل چې زیلنسکي ویلي دي مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې، تاسو هیڅکله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ټرمپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې یې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناټو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکي بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناټو کې د اوکراین د غړیتوب له غوښتنې سره. ټرمپ په خپلو پرونیو څرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ټرمپ په ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف له خبرو وروسته وویل دای دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمېر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعتي ځواکونه ولیږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوسه شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب په ریاض کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسیدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په مې میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچیانو د ریاض له غونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلس. د چمپیونز ټرافی لوبلړۍ د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن پیل شوه. په همدې برخه کې را سره د پاکستان نیاز علي د مشال څانګې خبریال زموږ سره د تلیفون په لیکه وصل دی. نیاز علي صاحب، ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. که د دغه لوبلړۍ پاک لر ته تازه جزئیات راکړي. دغه لوبلړۍ نن په کراچۍ کې پیل شوه، څنګه پیل شوه او نن د کومو لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده او حالت وضعیت د لوبې څنګه دی؟
ډیر مننه. کومنګ خپل اوریدونکو ته وایو نو د کراچۍ په نېشنل سټیډیم لوبغالي چې کوم یادګی پاغي کې نن د چمپیونز ټرافی دا لوبه شاوخوا نه هیڅ کال وروسته په پاکستان کې د لومبه زلې چې د آی سی سی چمپیون ټرافی چې کوم دی هغه کیږي. کله دی وړاندې موږ وایو چې مختلف علتونه وجوهات چې په پاکستان کې دا ټرافی نه کیدا چې پاغه کې یو غټه وجہ د امنیت وضعیت چې دغه خنو نو ځکه د نوړو نړو ټیمان دلته نه راتلل. نن په کراچۍ کې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ چې کوم دی داړومبه لوبه د چپل شوې ده او نیوزیلند چې کوم دی دا وخت چې کوم دی بیټنګ کوي. هم په دې لوبغاړي کې بعد 2020 یعنی د فروری په 28 د افغانستان او سولی افریقا یا ساوت افریقا ټیمان چې کوم دی دا غوي ترمنځ به میچونه کیږي. د دغه دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلې دا وخت کراچۍ ته راغلي دي او دلته په کراچۍ کې دي 2020 به دا غوي لوب کیږي. البته د هند لوبډلا چې دا کده دی آی سی سی چمپیون ټرافی په اړه موږ وایو چې اته د هیوادونو لوبډلې پکې برخه اخلي، په هغه کې هند پاکستان ته درا تک څخه انکار کړو یا نه دی راغلي. هم دغه وجه ده چې د هغوی د هند سره به د نورو ټیمانو ټول میچونه په دوبۍ کې ترسره کیږي. نو سبا په هند د هند میچ په دوبۍ کې دی، البته د افغانستان او د نورو ټیمونو میچ په بیا په کراچۍ کې کیږي. د دې لپاره په پاکستان کې درې ځایونه یا درې لوبغالي چې دغه ټاکلې شوې دي چې یو په لاهور کې د قذافی سټیډیم، یو په اسلام آباد کې دی او بیا د کراچۍ نېشنل سټیډیم نه. نو په نېشنل سټیډیم کې نن لومبۍ لوبه روانه ده. شاوخوا 10,000 تماشایان دی لوبغالي لره غلي دي او دا لوبه دلته ګوري.
ډیر زیاته مننه نیاز علي صاحب. که دغه هم راته ووایي چې څنګه چې تاسو هم مخکې وویلی چې لوبې ته سټیډیوم ته ډیر تماشاچیان راغلي دي، دغه تماشاچیانو کې افغان کډوال او یا هم هغه افغانان چې په پاکستان کې میشت دي په کراچۍ ښار کې دي، دوی هم ورغلي دي، دوی ته هم د ګډون چانس ورکړل شوی؟
نن چې موږ سټیډیم ته ورغلی یو یا سټیډیم بهر نن ما کتل چې پاغه کې پښتانه هم بیا افغان کډوال چې په کراچۍ کې میشتې، ما ولیدل ما د هغوی سره خبرې وکړې. نو هغوی هم او هغوی دې ته ډیر زیات هیله مند وو چې یو په پاکستان کې دا سیالۍ چې دي دا پیل کیږي او بیا هغوی دې ته په تمه دي چې 2020 وروسته د افغانستان میچ دی د ساوت افریقا سره. نو د هغې دپاره هم هغوی وایي چې موږ ټکټونه چې کوم دي یا بوکینګ چې کوم دي هغه کړی دي او د میچ کتو لپاره دلته راځي. نو 2020 بعد زما دا امکان دی چې په زیات شمېر کې به چې افغان کډوال په کراچۍ کې چې کوم میچ دي نو زما دا امکان دی چې هغوی هیله لرم چې هغوی به زیات دي میچ کتوله چې کوم دی دلته راځي هغوی ته دا مخور کول کیږي. د هغې سره سره نور چې بیا دلته کوم د پاکستان مینوال دي د کرکټ مینوال دي نو هغوی هم په ګڼ شمېر کې ټکټونه اخیستي او دې میچ کتوله راغلي دي. پاکستان خپل دا درې لوبغاړي لوبډلې د هغې سره سره چې کراچۍ لاهور او اسلام آباد د دې حالت خنو نو د دې د پاره شاوخوا پاکستانی 10 ارب روپے په دې باندې لګولې دي او اغوی دا غنی چې دا سټیډیم یا دا میدانونه چې دا وسته نړیوال کرکټ ته پاره چکم دي برابر کړی شوې دي.
ډیر زیاته مننه کور ودان نیاز علي صاحب ور سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال د پاکستان مو سره د چمپیونز ټرافي په اړه تازه جزئیات شریک کړل. په دوهمه نیمایي کې د ازادي ملمخ پرونه نشر ته چمتو ده خو تر هغه مخکې پاموکي د خبرونو لنډیسته. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلي مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړمار او دسیسه جوړونکي بللې او ویل دي چې دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد به د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمي کی. دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې نن په یو خبر پاڼه کې کړی ده. د خبر پاڼې لمخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د خرجېدو په ډله کې دي.
ده آزادی ملمه
کاله زیاته موده کېږي چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې للوړو زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب ډېره مننه چې تاسو وخت وستې او له موږ سره خبرې کوي. ازما لومړی پښتنه دغه ده چې په اسلام کې عورت څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستاسو ډېره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د ښځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د ښځې आवाज عورت نه دی او دا ډیره لوی مسله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپلو شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځه आवाज ته قران ویلی دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي په خبرو کې نرمي مراواله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې خزا یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی نو بیا د خزې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی دا عام خبرو نه الله منه نه ده فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترين کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جیل صفحه نمبر اتا او یایم کی او د بحر الرائق کی زمنګا اول جیل 438 پتما صفحه کی لیکلی دی وبدن الحرة عورة الا وجهها وكفيها وقدميها چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلی دی. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد یو لسمه صفحه، شرح الاقناع د دریم جلد اتمه صفحه دی ټول لیکلي دي چې د خځې आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده، ا تکنیک چې ده، چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي، هغه تصنع نه منه فرمایلې شوې ده، عام خبرو نه منه نه ده فرمایلې. لہذا د خځې आवाज عورت نه ده.
شه مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
شه آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتی صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوې ده که د تعلیم په اړه باندې نورې خبرې وکړي؟
قرآن کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قرآن کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرا ما تیسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بل ځای کې وی فاعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که ښځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکښتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعلوا للنساء یوم علی هدتن، آیا د ښځو د تعلیم د پاره به ځان لا یو ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینه او تا بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانه او ته بیان کوو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیات زنانه دي. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیات او تذکرہ کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب،
2015 روایت ټولو نه زیات روایات چې دی هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي، چې د هغې متعلق راغلی دي چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایات نقل دي، فاطمه نه 13 روایات نقل دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه یولس روایت نقل دي، ام ختل یو صحابیه دا هغې نه 13 روایت نقل دي. تهذیب التهذیب کې د 233 خزو ذکر دی او زه حیران پاتې ام هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولي دا بیا هم د خزو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپلو علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلق دي هغې کې تقریب و تہذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړي دي چې هغه احادیث بیانول خلقو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده تینا متعدد و صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صدی هجری کې د پنځو ښځو تذکره راځي چې دا ډېرې لویې محدثې وې خلکو ته به احادیث بیانول. پنځمې صدی هجری کې د 15 زنانو ذکر دی. شپږمې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. اومې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. اتمې صدی هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. نهمې کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبر اتا چې کم خلق دا قرآن مانی نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. تا طول دي آیت کی څومره صفات چې راغلي دي د خځې او د نر صفات برابر راغلي دي او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دي. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې هغې د احادیثو درس کړی دی. خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابي وایي وزدحم علیها الطلبة چې د طالبانو ورباندې رش و دومره طالبان به سبق لوله راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیه ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی دا دومره لوی عالمه تیره ده چې یو کتاب یې لیکلی دی الرموز والکنوز پنځه جلده. عجیبا بنت حافظ بغدادیا زه اخیری خبره به په دې دا وکم کنی دې باندې تقریبا په ګنټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیثو کتابونه منی او قرآن منی او د خپلو علماو او د خپلو محدثینو او د لویو لویو استادانو خبرې په قرآن نه ورخیږي نو هغه خلق چرې هم دا نشي ثابتولی چې د ښځې د پاره علم نشته یا د ښځه علم نه کوي. نور خو پرېږده چې د احادیثو په کتابونو کې هر مانځه ته راوتلو اجازت ته زنانه وته. نو دا یوه غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري او په کم ځای کې چې کمی دی که هغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمی ولې راغلی دی یا مثال د شهادت په مسالې کې ښځې سره دویمه ښځه ولې ده شهادت په مسالې کې خو سړي سره هم دوم سړی راغلی دی نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی او دا مهر نه هغه ورته کم راغلی دی چې مثال په طور په میراث کې حصہ کمه ده د دې بنیادي وجه دا ده چې د ښځې چونکې حق په سړی باندې دی سړی به پې خرچه کوي او بل سړی ته د ښځې د کور نه د خاوند کور نه میلاویږي او د پلار کور نه میلاویږي نو ځکه کمه ده. جی
مفتي صاحب دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بله پوښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د ښځو کار پکښې کې یعنی چې دوی فعال وي کار یې کاوه درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه دغه که یو څه شواهد تاسو راته ووایست مهرباني.
سوره النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن په دواړو کې صیغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینه وو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار کی د خزو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کی خپل حصہ دا ولن نساء نصیب من مکتسبنا او زنانه چې کار تجارت کاروبار کی دا غوی پدې کی خپل حصہ دا سورت آل عمران کے اللہ فرمائی انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض اللہ فرمائی زد نارینا او د زنانا عمل نزایا کوم دوی باز د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزا یو جنس دی سورت توبہ کے اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضی یہ چھ مومنان سڑی او مومنان زنانا دا یوبل دوستان دی اولیاء او بعض مانا دا دا یوبل سر بمدد کئی بخاری شریف دویم کتاب دے چھ مسلمانان منی دا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے غوی چھ و صحابیہ وا چھ آغیب خپل پٹی کرل خپل باغونا بے ساتن او دا نہر پغاڑ باندے بے سبزی کرلا او دا سہل ابن سعد فرمائی چھ ز او چو صحابہ کرام با آغی تا پٹیلا ورتلو باغ لبا ورتلو او آغی با زمنگا اکرام کولو بخاری مسلم ابو داود ابن ماجہ پدی چلور وارو کتابونو کے دا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے آغا دا خپل ترور بی بی واقعا نکل کئی وی چھ آغا کل خاون طلاق اکڑا نو بیا عدت چون کی خزا پکور کی تیروی نو آغی دا ارادہ کا چیز دا عدت کے لاڑا شما خپل باغ نہ میں وو شکوم او بیا دا میں و بازار کے خرچ سکم چاورتا ہوئی چی تخوت لے نشی نو آغی پیغمبر علیہ السلام و سلام تا رجوع اکڑا ال تلاڑا پیغمبر علیہ السلام و تا او فرمیل چی بالکل لاڑا شا میں وہ ہم کٹ کا او بیا پا بازار کے خرچ ہم کا او پا بخاری کی دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لور دا اسماء رضی اللہ عنہ دا آغی متعلق راغلی دی چی آغی با خپل خاون سر پا پٹی کی امداد کولو خدیجہ متعلق راغلی دی چی آغا تاجر وا خولا الخمیہ ثقافیہ بنت مکرمہ دا سالور زنانہ دی دا دوی متعلق حدیثو کی راغلی دی چی دوی با دا خوشبو تجارت کولو طبقات ابن سعد کتاب دے اغڈیر واقعات ذکر کری دی زیو چو نقل کوم آغا فرمائی دی چی صحابیاتو با بقیدہ پٹی کرل تجارتو نبے کول صنعت بے کول و حرفت بے کول مثال ورکڑے دے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خزوا آغا ماہر کاری گروا او حقی بشایان جوڑول او خرچول بے الاصابہ فی تمیز صحابہ پچلورم جل کی راغلی دی چی واورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا عبداللہ بن مسعود خزر آغلا اور تاوی چی اے دا اللہ رسولا زخو کاریگر ام شایان جوڑوم بیای خرچوم او خاون میں بے روزگار دے او زد اخپل گٹا پا خاون باندے خرچ کوم نو ما تا دا جائز دا رسول اللہ و تاو فرمیل چی تا خاون باندے خرچ کوی تا تا با اللہ اجر در کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتوی چی خک کوی خولا بنت ثعلبہ یو زل د خپل خاون سره په چشی باندې جګړه راغله پیغمبر علیه السلام له ورغله او ته ویوی چې د خاون خو ماته داسې وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاون د یو بل نه جدا شه خولا رضی الله عنها ورته ویل چې د الله رسول ز خو یې ګټم او دا زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار دشته کدن ز جدا شم دا به خوري څه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا دا خبر نہ پتہ ولگیدا چی زنانہ کار کئی اگے سوتا ونوی قائلہ رضی اللہ تعالی عنہا و بی بی دا غا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا وئی چیز تاجر ہم شیان خرچوم پی دا تجارت سوالونه ته او پیغمبر علیہ السلام او توی شډیرا خد عامرہ رضی اللہ تعالی عنہا اخپلی وینځ سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته بیا الته خرڅولو علی رضی الله تعالی عنہ بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغسته دای ورته ونه وی چې تا برتا تا کاروبار نه روا ده دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته دغه سپه سونا نو چې کم خلق دا حدیث کتابونه منی هغه بڅنګ وای چې خدای کاروبار نشي کوي
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه
اللهم خوشاله کا قدرمن شه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو میوزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا را سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستئ د دغه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوي، او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو هلته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې د دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راته وایست، دغه هدف څه و، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مننه جان تاسو نه چې د دې ساسو د خبرونې طریقې به زه خپل درنو خوګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانسته کړې ده، تاسو په خپلو خبرو کې وویل، خو دا اصلا له هغه وخت راسي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړه. نو هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقۍ بلکې په ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګاو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه، او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو، دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې، او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هم هغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم مو غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 پر ویشتو مو دی پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلته، زمونږ د جالاباد او د کونړ ځنې ملګری دي په مالمو کې، او بیا سره په څنګ کې کوپنهاګن د ډنمارک خار دی، دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغوی ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغوی سره ډسکس کړه، هغوی ورته ډېر خوشحاله شو چې دا پرانسته امریکا کې یا بل ځای مه کوئ، دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو ته جوړ کړو. نو ما هغه و چې موږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یوه کال کې موږ یوه څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو، او بیا خبرو وکړو.
ښه بچا صاحب، دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایسئ، ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ او هدف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان دغوی کورنۍ دربدر شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي دغوی، او په پښتونخوا کې هم چې نامنی ده، جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو، بیا د هغه وضعیت د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ اوس اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زموږ اهداف و، دغه چې کوم زموږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
داسې خو ډېر نمونه دي ملالجان، په افغانستان کې په پښتونخوا کې د پښتو موزیکي چې مونږ تر رسیدلې ده، خو دا دغه هنرمندانو پر زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعدو حالاتو کې هغوی کار کړی دی او پښتو موسیقي ژوندی ساتلې ده او تر مونږ را رسولې ده. نو هغه ډیر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، مونږ ته معلوم دي، زمونږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغوی مونږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډیر د قدر وړ کار دی. مونږ به ستاینه وکړو، مونږ به د پی ایم آی له لارې به هم مونږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یوې ټولنې او د یوې کلتور په جوړولو کې؟
نو زما په خپل خیال هم دا دی، او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي، نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه. او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته دوی ژوند جوړک ته وګورو، نو که زمونږ له ټولنې فرضاً که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، که هغه ترې لري شي، یا بیا مونږ سره ډول نه وي، مونږ سره تبله نه وي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو، یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړي دي، که دا مونږ زمونږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زمونږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولای چې زمونږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ، او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده، او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خدا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه تاسو کلیګ مې همکارانی مونږ سره زه هر اونۍ د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان غواړم دا وی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، دغه موسیقي خبرو. نو تاسو یقین وکړئ چې دا تیر شپږته کال ما دا خبرونه وکړه، او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستی دی، دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړي دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو، او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي، یا د هغوی چې کوم ژوند دی، یا د هغوی د خوندیتوب لپاره، یا د هغوی د حقونو د ورکول کېدو لپاره، هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې، او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی، نو دا هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډېر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا مونږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې د هغه خپل چې کوم معلومات غونډ کړو، او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوست او هنر دوست ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی، او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زبونګه زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ زینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپل ډیره شوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګری دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلی چې په سیمه کې دا کومه ناامنی ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالی ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وتلو لارې بیا کمې دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی، نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کیږي لګیا دي، او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي، او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همداسې کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي، ډیر ښه ښه شعر لیکي، کلام پنځوي، نو ما هغه را واخلي چې د وطن درد وي، یو له دې درد او له دې مشکل حالت د وتلو یو لار چاره، خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو موږ باید هماغه شعر را واخلو، هغه سندره کو له موسیقۍ سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
بادشاہ صاحب په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو د راویښولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې ستاسو کومه سندره چې بیا یې زه نشر کوم خپل اورېدونکو ته؟
نو داسې خو زما ډېرې سندرې دي، ما خو تاسو ته وویل چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوی
د خوشي
زما زه به دا وایم چې زما جانان جانان وطنه افغان وطنه ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه.
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجدورنا اب دکھمن پورشا سات وجدورنا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجدورنا اب دکھمن.
مننه بادشاہ صاحب ستاسو د وخت څخه، او زما څخه نور پوښتنې هم پاتې شوې خو وخت اجازه نه راکوي، بل وخت به بیا زحمت
درکړم. مننه.